دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو وایاند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکار اسحاق امیری مو د مشال رادیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبری خبرونه کې هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. مطبوعاتو ته کتنې هم در خبرو، خو لومړی خبرونه له عبدالحی کاکړ.
په بلوچستان کې د کولی په کان کې د چاودنې له وجې 12 کسان په کان کې دننه بند پاتې دي. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی په راتلونکو څوونو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیران د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمېدو لپاره لارې چارې لټوي. په بلوچستان کې د کولی په کان کې د چاودنې له وجې 12 کسان په کان کې دننه بند پاتې دي. د بلوچستان د کان کیندونکو اتحادیې مشر سلطان لالا نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه بیګانه وخت له کوټې شاوخوا 15 کیلومتر لرې د ډیګاری په سیمه کې شوې ده. خود بلوچستان حکومت ویاند بیانن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی حکم کړی چې د کان کیندونکو د رایسول لپاره دي ټول وسایل په کار واچول سي. د پاکستان چارواکي وایي څلور نور ماشومان ګزن وهلي دي. په بنو کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې ګزن وهلو دغو ماشومانو تعلق له بنو لکی مروت، جهلم او لاهور سره دی. نوموړي زیاته کړه له دې سره په پاکستان کې سږ کال د پولیو وهونکو ماشومانو شمیر 45 ته ورسېد چې پکې 25 په بنو ډیویژن کې دي، 12 ماشومان په شمالي وزیرستان کې دي. چارواکي وایي د پولیو وایرس ناروغانو شمیر سږ کال بیا زیات شوی چې لوی وجه د کورنیو لخوا خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو څخه انکار دی. چارواکي وایي د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د سیلاونو او کمر نړیدو په پیښه کې د لږ تر لږه 24 کسانو د وژل کېدو ویره ده. د قدرتي ناورینو د انتظام ادارې د آزاد جموں کشمیر چارواکي سید رحمان قریشی وایي لږ تر لږه 24 کسان اوبو وړي او ورک دي. هغه زیاته کړه حاضر سات نس ویلای چې ورک کسان مړه دي، خو تر اوسه هیڅ ورک کس نه دی موندل شوی. نوموړي وویل 15 کسان زخمیان دي. سیلاونو د نیلم وادي په سیلګر سیمه لسپا شارګوټ کې نن راغلي دي. کوریشول سلاونو سل کورونو ته ځان رسولی او یو جماعت هم وړی دی. د پاکستان د ناورینو ادارې اف ډی ایم ای ویاند ثاقب ممتاز ویلی او بخشی د پاکستان د ناورینو د انتظام ادارې اف ډی ایم ای ویاند ثاقب ممتاز ویلی فوج د خلکو د ژغورلو او موندلو په کارونو کې د ځای انتظامی مرسته کوي. د جنوبي وزیرستان په وانه تاثیر کې یو بل ځای کس په ماین چاودنه کې ژوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي 13 کلن نیاز محمد تیر ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه له انګور اډې سره نږدې په سره خاوره کې په یو ماین وختي نوموړی د علاج لپاره وانه روغتون ته وړل شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې د راهي نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راهیسې تر اوسه د ماینونو په چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې پکې ښځې هم شامل دي او زیاتره ماشومان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه پوځ په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار شروع کړی، خو ځای خلک وایي لا هم په ډیرو سیمو کې ماینونه پاتې دي. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو اونۍ کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د ولس مشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي. د وای د افغانستان د حکومت له لومړي توبونو یو هم د سولې پروسه ده. موږ هیله من یو چې تر راتلونکو څو اونۍ پورې په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان اوسو، تر څو د دې پروسې یوه بلې مرحلې ته چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې دي داخل شو. صدیق صدیقي زیاته کړه هره پرېکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کېږي هغه به د نوو ارزښتونو او ګټو پر خوندي کولو ولاړې وي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي لوري سره اووه ځله خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کوي. د ننګرهار پوهنې رئیس وایي په تورخم کې د افغان ماشومان لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي دي. د افغانستان تورخم د څو کلیو ماشومان هر ورځ تر اوږد وبخښي. د افغانستان تورخم سره شاوخوا سیمو کې د څو کلیو ماشومان هر ورځ تر اوږده مزل وروسته د پاکستان غاړې ته وړي او په بچا مینه پاکستاني سکول کې زده کړي ترلاسه کوي. د ننګرهار پوهنې ریاست حسیب الله شنواری نن مشال ریډیو ته وویل چې د دغو ماشومان لپاره افغانستان غاړې ته درې سکولونه جوړ کړي دي.
یو د تورخم د خرګوټي خوانځي د ګړکو په ساحه کې دارنګ د لالپوري ورسوالۍ کې مخونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولې شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو، تر څو په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغه خوانځو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي.
حسب الله شنواری زیاته کړه په دغه ښوونځیو کې په زده کړې د روان کال د ګرمۍ چټیانو تر خدمتو وروسته پیل شي. د اروپای ټولنې بهرنیو چارو وزیران د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمېدو لارې چارې لټوي. دوی غواړي ایران قایله کړي چې د 2015 کال جوهري تړون ته دي سربېره پر دې ژمن پاتې سي چې امریکا له تړونه وتلې او پر تهران یې بیا بندیزونه لګولي دي. د بهرنیو چارو وزیران به نن د برسلز په غونډه کې د اروپای ټولنې له تهران سره د مال په بدل کې د مال سیستم سوداګرۍ لپاره د پراخ ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې دارنګه د امریکا له ممکنه بندیزونو څخه ځان ژغورلو ته لاره پیدا کړي. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر جیریمی هنټ ویلي چې اوس هم وخت شته چې تاریخي تړون وژغورل سي. د بداسال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد مذاکراتو تیار دی خو که واشنگتن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل که ټرمپ انتظامی د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحاني وړاندیز رد کړ. نوموړي پرون د واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې ویل دا هم هغه شان وړاندیز دی چې روحاني پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان چیری تک کړی وو. انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ ګټلی دی. د دې کپ په پرونی لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او انګلستان ته د 232 رنزونو هدف ورکړ. انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنزونه جوړ کړل. په اخر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو سره ورسېده چې انګلستان بریالی شو. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج د موسم او کرنسی حال درکړي.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپۍ 50 پیسې او په 1.99 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.98 روپۍ 90 پیسې او په 1.99 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپۍ 80 پیسې او په 3.7 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.7 روپۍ 10 پیسې او په 2.7 روپۍ 50 پیسی. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسی اخیستل کیږي او په یو روپی 90 پیسی خرڅول کیږي. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 206 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت رو محکمې په وینا په پیښور او بنو کې راتلونکي څلیرشتو ګینټو کې د باران امکان دی او په ژوب کې به په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 15 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاله هم اوریدلی شي. په بلوچستان کې د سکرو په کان کې د 14 لامل یو لسکان کې دوم کې ایثار دي. په پاکستان کې د پولیو څلور نور کیسونه مخې ته راغلي. د بنو زیرلی خطیب وای
علماوی په تحقیق نه بعد یو فتوا ورکړی دی چې په دغه وکټینه ته هیڅ څه سم مزیر اتحاد ځای نه ده شامل او نه حرم اجزا په کې شامل دي.
په اباسین کې په کشتۍ کې ډوب شوی یو شمېر کسان لا هم بې درک دي. په خیبر کې په قبایلی ضلعو کې د کېدونکو انتخاباتو په اړه غونډه شوې. د پیپلز ګوند یو ځایي سیاستوال د خپلو اندېښنو په اړه وایي
کولم کله خلاف ورزی په کې روانه ده او ګورنمنټ ټول ادارې به شمول الیکشن کمیشن د هر څه ویني خو هیڅ قسم اقدامات روکتام د پاره دغه نه کوي.
د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې لزورو زیات پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي. د مومندو خلک له افغانستان سره د ګورسل کنډاو لارې د خلاصولو په اعلان خوشاله دي.
صرف وړي چینا داسې موبلین پیالې هغه بزمون د قانون ته د افغانستان دغه لار نه راتل شي.
مطبوعاتو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. رازو د خبرونې اولنی راپور ته د کوټې په شمال ختیځه برخه کې د 14 لامل یو لسکان کې دونکو د بیګا راسي په کان کې دنه نه ایثار دي. د کان کیندونکو د اتحادیه مشر سلطان لالا نن مشال رډیو ته ویل د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې خو تر اوسه یې د کوم مړي یا زخمي پرایستو کې نه دي بریالي شوي. د بلوچستان حکومت په دې پیښه خواشینی ښکاره کړې، ویلي دي چې په کان کې د ایثارو خلکو د رایستو لپاره به لازم ګامونه پورته کړي. نور حال له کوټې د ایوب ترین په راپور کې.
د کوټ څخه 80 کیلومتر لرې و شمال ختیځ لور ته د ډیګاری په سیمه کې د سکرو په یو کان کې تیر شپه چاودنه شوې ده چې له امله یوولس کارکوونکي هلته لاندې پاتې شوي دي. په کوټ کې د سکرو د کارکوونکو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا او مشال ریډو ته وویل چې چاودنه د ګیس له امله شوې ده او چې کله چاودنه وسوه نو هغه وخت په کان کې یوولس کارکوونکي د کوېلې یا سکرو په رایستلو بوخت وو. مرستندوی کارکوونکي د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د مرستو کار یې هم پیل کړی دی خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی راستلی. بل خواته د بلوچستان حکومت پر پیښه باندې سخته خواشینی څرګنده کړې. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی څګړی له مخه و مشال ریډو ته وویل چې د کویلې عسکرو په کان کې د پاتې کسانو د رایستلو لپاره به حکومت ټوله وسایل په کار اچوي.
وزیر اعلی د پی ډی ایم ته خپل آرډر ورکړی چې له ولاسته اول خو نو د پی ډی ایم زمایند پر آرډر ورکړی دی چې په هر قیمت په هر صورت د ټوټل چې دی د سرکاري مشینري دی د فایل دی دا ګر استعمال کی.
دلته خبره ده دا ونې ورده چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په توکي کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کارکوونکي وژل شوي وو. خو بلې خواته د کویلې د کان کوونکو د اتحادیې له لوري خپور شوي په یو ریپورټ کې ویل شوي دي چې په تیر کال کې یوازې په بلوچستان ایالت کې د کویلې د کانو په بېلابېلو پیښو کې د 160 څخه زیات کارکوونکي وژل شوي وو.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې څلور نور ماشومان پولیو یا غوزن وهلي. د پولیو د تاسکی ورکوونکو ادارې وایي روان کال په پاکستان کې پولیو د وبا بڼه خپله کړې او تر اوسه 15 ماشومان غوزن وهلي دي. د پولیو ضد د پروګرام مشران وایي میندې او پلرونه دي ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ څخه د بچ کولو لپاره خپلو بچو ته د پولیو ضد تاسکی ورکړي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د پولیو یا غوزن ناروغۍ د مخنیوي چارواکي وایي تیره ورځ پاکستان کې د پولیو یا غوزن ناروغۍ څلور نور ماشومان وهلي چې یو بنو، یو لکی مروت، یو د پنجاب ښار لاهور او سلورم د جهلم نه ریپورټ شوی. د پولیو پروګرام بنو زیلی کمیونیکیشن افسر ممتاز خان وایي د څلور نوي کیسونو سره روان کال کې پاکستان کې د پولیو ناروغۍ نه متاثره ماشومانو شمیره 15 ته رسیدلې چې پکې تر ټولو زیات 19 د بنو او بیا په ټول بنو ډویژن کې د غشمیره 15 رسیدلې چې پکې لکی مروت هم شامل دی. د بنو پولیو پروګرام زیلی کمیونیکیشن افسر ممتاز خان او خیبر پښتونخوا پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر کوارډینیټر کامران افریدی په وینا بنو کې پولیو یا غوزن ناروغۍ یو قسم وبایي شکل اختیار کړي چې وجه یې د غلطه خلکو کې د یادې ناروغۍ پر ضد د شعور کمی ده. د دوی په وینا روان کال کې شپږ د پولیو یا غوزن ناروغۍ کیسونه له شمالي وزیرستان نه هم راغلي دي. دغه چارواکي وایي روان 2019 کال کې د یادې ناروغۍ کیسونه مخ په زیاتېدو دي چې وجه یې د پولیو کترو څخه د خلکو انکار او یادې ناروغۍ په اړه د شعور کمی ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل علما په خلکو زور ورکړی چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ ضد قطرې ورکړي.
علماوی د تحقیق نه بعد یو فتوا ورکړې ده چې په دغه ویکسین کې هیڅ قسم مضر صحت شای نه ده شامل او نه حرم اجزا پکې شامل دي. په دغه بنیاد باندې د دارالعلوم دیوبند نوونسه د جامع ازهر راته ټول مستند دارالافتاء په جواز باندې فتوا ورکړې دي.
د پولیو پروګرام مشرانو په وینا 13 هم پولیو یا غوزن ناروغۍ بنو کې درې ماشومان وهلي ول. د پولیو یا غوزن ناروغۍ د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي میندې پلاران باید په یادې ناروغۍ څخه ژغورلو لپاره خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي سکل په پاکستان کې یو واری بیا د پولیو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. ایجنسی لیکي له واکسینو څخه انکاري پلرونه په خپل د بچو په ګوتو د پولیو د مهم نخې لګي چې ورسره په پاکستان کې په یاد مهم کې ستونزې پیدا کیږي. تفصیل د انیسی اجمل پر راپور کې.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي مهم په لار کې د ستونزو ترڅنګ د ویکسینو په معیارم شکونه پیدا شوي دي. دې کار چارواکي اړکړي چې د پولیو ختمولو لپاره خپلو هلو ځلو ته بیا کتنه وکړي. ایجنسی لیکي پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په دې هیوادونو کې د ویکسینو ورکولو مهمونو له وجې د پولیو په ناروغۍ کې تر ډېره حده کمی راغلی دی. د پاکستان د پولیو ختمولو لپاره کارکوونکي ادارې اینډ پولیو د ویبپاڼې مخه په هیواد کې تیر کال د پولیو 12 کیسونه ریپورت شوي دي چې د 2014 کال د 3.6 په نسبت پکې تر ډیره کمی راغلی دی. ایجنس د پاکستان د صحت محکمې د چارواکو په حواله لیکي په 1983 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو د 3.5 لک نه زیات کیسونه ریپورت شوي وو. چارواکي زیاتوي سکل په پاکستان کې یو واری بیا د پولیو په ناروغانو کې زیاتوالی شوی دی. په دې کې 3.3 په خیبر پختونخوا کې ریپورت شوي دي او د چارواکو په خبره په دې صوبه کې اکثره خلک د پولیو مهم نه خوښوي. د وزیر اعظم عمران خان د پولیو مخنیوي پروګرام او ویان بابر عطا اشان ستاویلی مونږ ته د پولیو ناروغۍ ختمول لړکی پریکنده ګامونه پورته کول پکار دی او باید د لړکی موجودی ستونزې ومنو. اشان سلی کې په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې د پولیو ختمول لپاره هڅې د اسلامي سخدریزو لخوا له ستونزو سره مخ شوي دي. دا کسان ګمان کوي چې د پولیو مهم د مسلمانانو ماشومانو صحت ته د زیان رسولو او د مغربي هیوادونو د جاسوسۍ لپاره کارول کیږي. د پولیو څاسکي ورکول وروسته د ماشومانو په ګوتو لدی قبله نخې لګول کیږي چې د روغتیا کارکونکو ته په اسانۍ سره معلومیږي چې د پولیو څاسکي کوم ماشوم ته ورکړل شوی او کوم پاتې دی. په پیښور کې د یوې نړیوالې ادارې کارکونکي ایجنسی ته ویلي د مهم د کتو لپاره د چارواکو له ورتګ وړاندې اکثره پلرونه پخپله د بچو په ګوتو نخې جوړې کړي. چارواکي وایي د ماشومانو په ګوتو د پولیو د مهم غلطې نخې لګولو سره د انکاري پلرونو سم شمېرې نه ریپورت کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویاند اولیور روسن بابر رویټرز ته ویلي د پولیو له ویکسینو څخه د انکار او د پاکستان او افغانستان په پوله د خلکو تګ راتګ ترڅنګ ځینې نورې داسې خبرې دي چې د ناروغۍ ختمولو هڅې یې زیانمنې کړې دي. نوموړي زیاته کړه که په پاکستان کې د پولیو په وړاندې حالاتو هم دغسې دوام وکړ نو دا ناروغي ختمېدل به ګرانه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان او کاناډایی کمپنۍ ترمنځ د کاروباري لانجې په اړه د یوې نړیوالې جرګهګۍ تر فیصلې وروسته وزیر اعظم عمران خان د ذمهوارو کسانو د معلومولو لپاره یو پلټنیز کمیشن جوړولو امر کړی دی. د نړیوال بانک جرګهګۍ پاکستان ته ویلي چې تتیان کمپنۍ ته د شاوخوا شپږ اربه ډالر ورکړي. جرګهګۍ دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او د میسو قانونو په اړه د راپورته شوې لانجې په لړ کې ورولې وه. تفصیل عبدالحی کا کڑاورو.
د پاکستان اټارنی جنرل له دفتره د جولای په 13 نیټه خپور شوی بیان وایي چې هیواد یې د نړیوالې جرګې له فیصلې مایوس شوی دی. بیان زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي اخر ولې پاکستان له دغه سي یو تاوان سره مخامخ شو، څوک سیموار دي او له دې په راتلونکي کې څه زده کړې کېدای شي. د حکومتونو او پانګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز انټرنیشنل سینټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټس د جولای پر 12 نیټه د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنی په حق کې فیصله اورولې وه. جرګی دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او میسو د قانونو په اړه کړې ده چې په لړ کې پاکستان له تاتیان کمپنی سره تړون کړی وو. خو په 2011 کال کې د بلوچستان حکومت کمپنی ده د سرو زرو او میسو رایستلو د کار جاری ساتلو اجازه ورنکړه. له دې وروسته کمپنی د پاکستان پر ضد په نړیوال بانک کې مقدمه درج کړه. نړیوالې جرګی په دې اړه د جولای پر 12 نیټه د کمپنی پاکي فیصله واوروله چې پاکستان دې شاوخوا 6.5 اربه ډالر کمپنی ته د تاوان په توګه ورکړي. حکومت په بیان کې ویلي د فیصلې د مالی او قانوني اړخونو تر جاج اخیستو وروسته به خپله تګلاره ټاکي. په بیان کې د تاتیان کمپنی مشر ویلیم هایس د هغو څرګندونو هم ذکر شوی چې ویلي غواړي د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو له لارې یو ګډ حل ته ورسیږي. فیصلې په داسې حال کې پاکستان تر فشار لاندې راوستی چې اقتصاد یې وار له مخه له ستونزو سره مخامخ دی، او په دې نږدې وروستیو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د شپږو ارب ډالرو پور اخیستو تړون هم کړی دی. قانون پوهان وایي چې شاوخوا شپږ ارب ډالره تاوان تتیان کمپنۍ ته ورکول به د پاکستان پر اقتصاد لویه ضربه وي. خو د پنګونکو او حکومتونو ترمنځ د کاروباري لانجو هوارولو لاهور میشت قانون پوه داود عزیز کوکر فکر کوي چې شاید پاکستان او تتیان کمپنۍ به د خبرو اترو د لارې دا لانجه هواره کړي.
دا حتمی نه ده، له پاکستان سره نورې لارې هم شته. نړیوال کنونشن لمخې اپیل هم کېدای شي. بل لار دا هم ده چې فریقین په دې اړه مذاکرات وکړي او درېمه لار راوباسي چې ټاکل شوی رقم ورنکړل شي، بلکې په بل طریقه دا تاوان ادا شي. خو اوس په دې اړه سویل تر وخت لمخه ده.
د پاکستان حکومت په بیان کې د تتیان کمپنۍ د مشر د بیان په هرکلي سره ویلي چې شاید داسې یو حل راوباسي چې د دواړو په ګټه تمام شي.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای پر دریمه په باسین کې د ډوبی شوی کشتۍ له مړو څخه یو شمېر لا هم نه دی موندل شوی. د شانګلې د دې ډوبو شو کسانو خپلوان وای حکومت د دوی سره د مړو موندلو په کار کې مرسته نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر ډاډ ښیي چې په اباسین کې د ډوبو شو د موندلو چارې به بیرته پیل شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د شنګلی د ځای خلکو انتظامی په وینا چې د جولای په دریمه په اباسین کې د توربیلې سره نږدې د برق په مقام ډوبشوي کشتۍ کې په سورو کسانو کې سلیروشت کسان اوس هم لا درې کدي. د دې په وینا چې هم داسې به اسری د سین په غاړه ناشتي او حکومت ور سره هیڅ مرسته کومک نه کوي چې د خپلوانو مړی ورته تر لاسه شي چې تسلی وشي. د شنګلی د دیدل کمات سیمې یو تن سرزمین خان بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی چې دوی خپل د خپل مړو راوست کوشش کوو خو حکومت ورته پرې نه خودل. آنند د دولسم ورځ ده خو حکومت په دغه سلی رشتو کسانو کې د یو مړی هم راو نه وستو.
زما په کې ګور ویرونه دي، یو می په کې ترور دی، ارور می دي، یو می په کې بل پرای دی. حکومت ته دا درخواست وزیر اعظم ته، جنرال ته، صدر ته، بیا پسې وزیر اعلی ته دا سړی دي. زمونږ دا تور بل ډیم بیا ځات چې مونږ په دې کې شتي پرته دي. زمونږ ته سړی شي په دې کې کسان شته یا نشته. کلاش مونږ ته میلا شنه خو دې وجل خو دا سړی به زمونږ وشي چې خبرو
همدارنګه. یو بلتن امروز خان مشال ریډیو ته وی چې یو انګور او زوی یې لا در کدی او ټوله کورنۍ یې د لاشونو په انتظار ده.
موږ پکې درې دغه شي دی یو لکه مې راوښي د ماشوم درو کالو او مت انګور دا اوس په دې پس نه پدري اوس لاشونه مله شنو واپس وغمل چې نه جنډ کېږي شي کنه دا لاس مې له جام پر خوره ریډي د څه ګول شي هغه څنګه تمنا ختم شي ګره او دا ماشوم خو یې پاک مله کړل دا دې پورې ډېرې د خوره مو ور فاز نو ما هم دې هغه مو ته پاسو نه شو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نو پختل نو داغه وینا و د اوبو بهاو تیز دی نو ځکه ورته په لټون کې ستونزې ور پیښې دي. هو اوس به بیا دوی د لټون دغه کار پیلوي او هیله ده چې دغه لا درک مړی به ورته تر لاسه شي. بل پلو د سیمو د خلکو وینا ده چې د درېم جولای نه حکومت د کشتیو تګ راتګ بند کړي چې له کبلې دوی ته ډېر مشکلات ور پیښ دي او دا ځکه چې د دوی د تلو راتلو یوازینی ذریعه همدغه کشتیانې دي چې پکې خلک هم زی راځي او د خوراک څښاک سامانونه پکې هم راوړي. نو باید چې حکومت ماڼوګانو ته د کشتیو د چلولو اجازت ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورټ مو اوریدو. ورزو خیبر ته په جمرود پریس کلب کې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي څوکیو لپاره د جولای په شلمه نیټه کېدونکو انتخاباتو په لړ کې غونډه وشوه چې پکې ولسي وګړو، سیاسي او مدني فعالانو او پوهانو ګډون وکړ. دا چې په دې انتخاباتو کې د خیبر خلک سي احساسات او اندېښنې لري او د دوی نه څومره د دغه انتخاباتو نه څومره امیدونه ساتي، په دې حقله تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبريال فرحات شینواری په دې راپور کې راغلی.
په دې غونډه کې ځایي ولس امیدوارانو، فعالانو او پوهانو برخه واخیسته. د دغې غونډې په مهال څېړنکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل،
ګورو چې یو اولنۍ تجربه ده چې قبایلي سیمې په سیاسي تاریخ کې په اولنی ځل باندې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات چې دي هغه کېږي په 6 جولای باندې. نو یقینا چې د خلکو خدشات هم شته دی، د هغې یېرې ترخې هم شته دی، د هغې توقعات مشته دی، د هغې سره ریزرویشن مشته دی. په دې حواله باندې د دې سیمینار کې چې دی زیاتره خلکو په الیکشن کمیشن باندې داسې نیوکه وکړي او ځنې پښتنې رامنځته کړي چې کم کوډ اف کنډکټ دی د هغې خلاف ورزي کیږي چې هغه الیکشن کمیشن په خپل باندې جوړ کړی دی. خو د دې نه علاوه یو ښه خبره پکې دا رامنځته شوه چې خلک بیا هم خوشبینه دي چې د ډېر وخت پس چې په سیاسي عمل کې د بیا دوباره شمولیت دعوت ورکول کیږي او دغه سبدی ته چې کم دي داغي آئینی او دستوري او اساسي حق چې دی هغه به ملو شي په فیصله سازه کې به دي خپل حق ورکړي شي.
په دې غونډه کې شریک سیاسي مشرانو او فعالانو خپل خیالات صدا سره سرګند کړل.
منظور افریدی مې نامه ده او امینشنل ګوند سره مې تعلق دی. دا صدا چې الیکشن په دوران کې ځنې کاندیډیټ ځنې امیدواران چې هغه تر اوسه پورې په کروڑونو روپې خرج کړي چې دا د الیکشن کمیشن د قانون مطابق خلاف ورزي ده. دا امیدواران دو سره په درزونو گاڑی روان وي او ډیر لوی لوی گاڑی روان وي چې او وسرا په دغه گاډو کې د وسلې نمایش هم وسرا وسرا په مختلفو ځایونو کې دو کیمپونه کولو کړی دي چې د غرمې روټي ورکوي.
مولانا غفران الله خیبری او د جمعیت علماء اسلام د طرفه د پی کی 106 نامزد امیدوار يم. توقعات هم دی ان شاء الله العزیز د الیکشن کې کامیابی حاصل کړو. د کوم پډیر خطرې کا باندې نمائندګي حق لرو.
حضرت ولی افریدی صدر پاکستان پیپلز پارټي خیبر، د الیکشن نه مونږ هیڅ کسان ته د توقعات نشته ځکه چې دا الیکشن یو خوروان دی. د الیکشن د رول کولم کله خلاف ورزی پکې روانه ده او ښه اعلان کیږي او د ګورنمنټ ټول ادارې به شمول الیکشن کمیشن د هر څه ویني خو هیڅ قسم اقدامات روکتام د پاره د غو نه کوي.
د خیبر الیکشن کمیشن د دفتر چارواکي وای دوی د انتخاباتو لپاره قوانین جاری کړي او چې کوم امیدوارانو ترې سرغړونه کړي د غوی پر ضد مو کاروایی کړي او نوټسونه مو ورته جاری کړي دي. په خیبر قبایلی ضلع کې 300 یعنی پی کې 115 شپږ او 111 لپاره خوښه 450 امیدواران رامخې ته شوي دي. او بیا په ټولو قبایلي ضلعو کې به په 1400 جنرل څوکیو باندې انتخابات کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلي ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو لپاره له 200 نه زیات انتخاباتي مرکزونه یا پولینګ سټیشن حساسې او ډېرې حساسې ګرځولي. د کمیشن په وینا په قبایلي ضلعو کې تقریبا 1900 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی او د انتخاباتو په ورځ به د حساسو پولینګ سټیشنو دننه او بار پوځي اهلکاران تعینات وي. تفصیل له احمد الله اورو.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل، ووټونه اچولو لپاره په قبایلي ضلعو کې قریبا 1900 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دي چې پکې 1500 نه زیاتې ډېرې حساسې یا انتهایی حساسې او 1500 نه زیاتې حساسې ګرځولې شوی دي. د نوموړي په وینا د ټولو پولینګ سټیشنو د امنیت ذمہواري فوج ته سپارلې شوې ده او ډېر حساس ګرځولې شو پولینګ سټیشنو دننه به هم فوج ولاړ وي.
پولیس حکام پاک فوج کے کم ذمہ داران دی دین علاوہ الیکشن کمیشن اغذائی کے کم انتظامیہ دا جاغی مشترکہ طور باندھی پولیس اسٹیشن ہو جائے گا اخذ تشوی دا اور اغی رڑا کی صدر پاس صاحب کی جس وجہ جاتے ہیں صاحب سے سلور سے وجہ پاس جی دی نو رہتے ہیں صاحب سے اور صدر پاس کا اقصہ ودی جی اغا نارمل دی شمالی وزیرستان اور بیا پچھے پچھے مدی وزیرستان کی تو نے جاتے ہیں صاحب پولیس اسٹیشن کے تک اگ دی اور کم نہ کم کی دین اغا خیبر ضلع
تیر میاش الیکشن کمیشن پخپل یو نوٹیفیکیشن کی ویلی یو قبائلی ضلعوں کی ٹاکنے بعد فوج پر نگرانی کیگی او جولائی 13 نا تر 23 نیٹے پوری بعد یادو ضلعوں ٹولو حلقو پولنگ سٹیشنو دننا او بہار با فوجی اہلکاران تعینات وی. دا انتخاباتو کمیشن دا اعلان اروستو پاکستان پیپلز گن، عوامی نیشنل گن او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گن پشمول دا یو شمیر نورو سیاسی گندونو مشرانو انتخاباتو کی برخہ اخستونکو کاندیدانو او د مدني ټولنو فعالانو د نیوکو وروستو الیکشن کمیشن د جولای په نهمه یو بیان جاری کړو چې پکې ویل شوي وو چې یوازې هغه پولینګ سټیشنو دننه به فوج ځای په ځای کوي چې ډېرې حساسې ګرځولې شوي وي. د تیر کال په جولای میاشت کې په ملک کې شوي انتخابات هم د فوج په نگرانۍ کې کړی شوي وو چې وروستو پرې بیا اپوزیشن ګوندونو او یو شمېر آزادو امیدوارانو نیوکې کولې او وینا یې وه د ووټونو شمېرې پر وخت فوجي اهلکارو د یو شمېر پولینګ سټیشنو نه د دوی نمائندگان بهر ویستي وو او خپل د خوښې په کاندیدانو یې انتخابات وګټل، خو فوج بیا دغه تورونه ردول او وینا یې وه د دوی کار صرف امنیت په ځای ساتل وو. پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو وروستو په یادو سیمو کې په ړومبي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره د جولای په 6 نیټه انتخابات کېدونکي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز اورو.
پولیسان کې د کولې په کان کې د 14 لوجې وړس کسان په کان کې دننه بند پاتې دي. د پولیسان د کان کیندونکو اتحادیې مشر سلطان لاران نن مشال ریډیو ټول د پېښې بیگانه وخت له کوټې شاوخوا 15 کیلومتر لرې د بیګاری په سیمه کې سره د واکسین چارواکي وایي څلور نور ماشومان ګوزن وهلي دي. په بنو کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ممتاز خان نن مشال ریډیو ټول ګوزن وهلو یو ماشومان تعلق له بنو له کیمروات جهنم او لاهور سره دي. چارواکي وایي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د سیر لاونو او کمر نړېدو پېښې کې د لږ تر لږه 40 کسان د وژل کېدو ویره ده. قدرتي ناورونو د انتظام ادارې د آزاد جموں کشمیر چارواکي سید رحمان قریشی وایي لږ تر لږه 40 کسان اوبه وړي او ورک دي. بارانونه او سیلاونه نن راغلي. د جنوبي وزیرستان په وانه تاثیر کې یو بل کس په مان چاودنه کې ژوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د اشکران نیاز محمد تېره ورځ ډیورنډ کرښه ته نږدې له انګور اډې سره په سرخاوره کې په یو مان وختلې. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقي نن په کابل کې په خبرې کونډه کې وویل تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې یو ابتدایي موافقه جوړ شي چې د پوینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدلو به یوه برخه وي. د ننګرهار پوهنې رئیس وایي په تورخم کې د افغان ماشومان لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي دي. د افغانستان د تورخم شاوخوا سیمو څو کلي ماشومان هره ورځ تر اوږده مزل وروسته د پاکستان غاړې ته وړي او په باشامې د پاکستان سکول کې زده کړې کوي. د اروپا ټولنې بهرنیو چارو وزیران د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو لارې چارې لټوي. دوی نن په بسلس کې غونډه کوي او غواړي ایران قیل کړي چې د 2015 کال جوهري تړون ته دې سربېره پر دې ژمن پاتې شي چې امریکا له تړونه وتلې او پر تهران یې بیا بندیزونه لګولي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کا وسدا چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څلې کلې دي. سرای زیر ځنې ادارې لوستې او مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د تاجرانو په هړتال لیکلې او د خالی په ورځ په ټول پاکستان کې تاجرانو د خپل زور په خودنه هړتال وکړو او که وکتل شي نو تاجران چرته هم یو موټی پاتې شوي نه دي، خو دا په لومړي ځل په دومره اتفاق سره یو موټی شو. ادارې وایي د 30,000 رجسټر تاجرانو د هغوی د پلویانو دا هړتال بې شکه چې یو کامیاب هړتال و. ادارې وړاندې لیکي خو که بل طرف ته وکتل شي نو د تاجرانو د حکومت پر ضد په اول ځل دا احتجاج نه و او نه د حکومت لخوا د جیرانو د رجسٹریشن خبر په لومړي ځل راغلی، خو ښکاری داسې چې حکومت سنوي کول غواړي. ادریا اخر کې وایي IMF ته حکومت باور ورکړی چې ټیکسونه به لګوي او نور شرطونه به یې هم مني. نو دا هم یاد ساتل پکار دي که اوس دوی دغه ګامونه پورته نه کړي نو دا د دې هیواد د اقتصاد لپاره ښه خبره نه ده. جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په بجټ کې د نوي ټیکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې تاجرانو هړتال وکړو. که څه هم په دې کې ځینو تاجرانو برخه وانغیسته، خو بیا هم دا ډیر کامیاب هړتال کړل کیږي. ادریو بل پلو د FBR مشر ویلی چې حکومت د تاجرانو مسلې حل کول غواړي، نو په داسې حال کې د تاجرانو دغه هړتال جواز نه لري. ادریا اخر کې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې د تاجرانو د دې هړتال په وجه نه یوازې د تاجرانو په خپل نقصان کیږي بلکې د ملک اقتصاد هم له زیان سره مخ کیږي. نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او تاجران خپلو کې کینی او دا مسله هوار کړي او د ټیکس د نظام پراخ کولو سره سره باید چې د دې د ادایګۍ عمل هم آسان کړي. کړی شي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورسپانه خپل اداریه کې وایي د نړیوال بینک یو ټریبونل پاکستان باندې د ریکارډ په معاملې کې شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دې لړکې د پلټنیز ډلې جوړولو اعلان کړی چې دا به معلوموي ولې په پاکستان دا جرمانه ولګولې شوه او د دې څوک ذمہوار دي. اداریه وایي که بل طرف ته وکتل شي نو دې لړکې دغه کمپنو چې چاته به هر جانا یا جرمانه ورکوي دوی په مذاکراتو هم رضامندی ښکاره کړي نو باید چې دا موقع ضایع نه کړی شي او پاکستان د یادې کمپنۍ سره مذاکرات وکړي. اداریه آخر کې وایي د ریکارډ کې ذخیرې د کربونو ډالرو ارزښت لري او دغه کمپنۍ اوس هم د دې په ټیکو کې زړه خوښي لري نو پکار ده چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په هند کې په زورګونه داسې کسان دي چې په هغه هیواد کې د 1921 میلادي کال نوړاندې د اوسېدو په اړه اسناد نه لري. په دې کې ګڼ کسان په حراستي مرکزونو کې هم بندي شوي دي. بلخ خوا حریت ورسپانه لیکي ترکیه افغانستان ته پوځي مرستې ورکړې دي چې د هغه هیواد په پوځي عملیاتو به لګول کیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
ایف پی خبر ایشان سلی کی یو یا کلن محمد راحت علی په هند کې زیږیدل دي خو هغه شاوخه یو میاشت وړاندې د حراستي کیمپ څخه د خوشی کېدو باوجود اوس هم د ذهني پریشانۍ سره مخامخ دي. نوموړی هڅه کوي چې لاغو مشکلاتو څخه ووځي چې په ملیونونو نورو کسانو د وزیر اعظم نریندر مودي په واکمنۍ کې شریک کړي دي. د شناخت په برخه کې د اسنادو نه لرونکو کسانو د جاسوسه ګرځولو کار په خی یواسي تر شمال ختیځي ریاست آسام پورې محدود وو. خود وزیر اعظم مودي هندو ملت پال ګوند دا سلسله ټول هیواد ته غزبل غواړي. اشان سلی کې د حالاتو په هند کې مسلمانان اندېښمن کړي دي. راحت علي چې یو بې سواده کروندګر دی وای کله هم دا سوچ نو کړي چې خپل شهریت به ثابتوي. هغه وای هندي دی په آسام کې زیږېدلې دی او پلرونه نیکونه یې له نسلونو راهیسی الته اوسیږي. په شاوخوا 3.3 ملیون نفوس لرونکي آسام ریاست کې له 4 ملیونو څخه زیات کسان تیر کال په جولای کې په ملي کچا د وګړو راجستر کولو په اسنادو یا NRC کې نو شامل کړل شوي. اجانس لیکي دا کسان د 1901 کال نوړاندې په آسام کې د خپلو میندو پلرونو یا نیکونو د اوسېدو په اړه ثبوتونه نشي ورکولی ځکه چې په 1901 کال کې په ملیونونو خلک د بنګلادیش د جوړېدو د جنگ پر مهال هند ته کډه شوي وو. اجانس لیکي په دې کې یوه پیښه د سناولا ده چې ناکیدینو ورباندې ټکونه کړي دي ځکه چې هغه د هند د پوست پخانی کپتان دی چې د 1999 کال د کارګل په جګړه کې هم برخه اخیستې وه. سناولا په مې میاشت کې حراستي مرکز ته لدی قبل لیکدول شوی وو چې د شهریت پړې په اسنادو کې متضاد معلومات وو. اشانس لیکي د هند پارلیمان په جنوري کې یو قانون منسوخ کړی دی. د دې قانون لمخې والے مسلمانانو پرته هر هغه تن ته د هند شهریت ورکول کیږي چې هیواد ته لږ تر لږه شپږ کاله وړاندې کډه شوی وي. بلخوا ترکیه حریت ورسپانه لیکي انکرې د 4.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفارتخانې د جولای په 14 په یو بیان کې ویلي دا مرستې د 2013 کال په 21 سپتمبر شوي د دواړخیزه معاهدې په برخه کې ورکړي دي. ورسپانه د بیان په حواله وایي دا مرستې به د افغانستان د پوځ او سرتیرو په لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي. حریت ورسپانه زیاتوي تیر کال انکرې په افغانستان کې د نورو دوو کلونو لپاره د ترکیې د پوځیانو ځای پر ځای کولو منصوري ورکړې ده. د ترکیې دا ځواکونه د نیټو برخه ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې په جګړو کې د ملکیانو په زیاته شوې وجه نه اندېښنه ښودلې. د کمیشن چارواکي وایي د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ جوبله وخته. د امریکا دفاع وزارت لمخې د ملکی وګړو د 80% د مرګ جوبلو ذمہوار طالبان دي خو طالبان بیا دار دی. تفصیل د اکرام الله پر راپور کې ورو.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ جوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2300 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بدون
د نظر داشت د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجو بچریان دي او بشري حقوقو کمیسیون په ډیره سخت اندېښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بده مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړۍ او پنځو میاشتو کې د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1.3 تر 2019 کال د مې میاشتې تر 1.3 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې 80% کې مسؤلیت د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 258 ولسی افغانان وژل شوي او 1901 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13-15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله 6 تنه ملکیان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 18 نورو ملکی افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسؤلیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. همداشان په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمیر ولسی وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفاتو عاملین وسلوال طالبان او نوري تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاستئ چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان ولسی وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوندې د ملکیانو په وژلو کې د تر ډیره دوی پړو بلل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د او حملو پر مهال ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیل وړخون غوړي چې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
پاکستان ویلی چې د کرتارپور راهداري پرانستلو کې له هند سره تر 80% زیات خبرو باندې موافقه شوې ده. د هند او پاکستان چارواکو پرون په دې اړه په واګا پول خبرې اترې وکړې. کرتارپور د پاکستانی پنجاب یو کلی دی چې پکې د سیکانو ګوردواره ده. کارپوهان د هند او پاکستان اړیکو او په تیر بیا د هندي پنجاب سیاست ته په کتو د راهداري پرانستو ته زیات ارزښت ورکوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو
لکه چې په 2013 کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پنجاب په ناروال شار کې د رهداري لپاره د سړک جوړولو پرانیسته کړې، له هغه وروسته د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا دوه غونډه ده چې پرون وسوه. د پاکستانی ډلې مشري د دې هیواد د جنوبي ایشیا ډایرکټر جنرال او بهرنی چار وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل او د هندي ډلې مشري ال اس داس وکړه. دواړو غاړو د سیک زیارت کوونکو لپاره د کرتارپور رهداري پرانستلو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تر مذاکرات وروسته ډاکټر محمد فیصل خبریالان ټول دواړه غاړې د رهداري په اړه تر 80% زیات خبرو سره سلا سوي دي.
موږ تفصیل نشو شریکولی ځکه د نړیوال دود له مخې تر هغې چې خبرې یوې نتیجې ته نوي رسیدلي باید جزئیات یې په ډاګه نشي. البته ډېر پرمختګ شوی دی. زما په فکر پر 80% خبرو سره سلا شوي وو او د پات هغو لپاره به یوې غونډې دو ته اړتیا وي.
خبریالانو په وار وار د موافقې په اړه د جزئیاتو د ورکولو غوښتنه وکړه، خو ډاکټر محمد فیصل انکار وکړ. د دواړو هیوادونو خراب اړیکو او د هندي پنجاب سیاست ته په پام سره کارپوهان د رهداري جوړېدو ته ډېر ارزښت ورکوي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي دواړه هیوادونه غواړي د سیکانو زړونه وګټي.
د دواړو هیوادونو د خبرو اترو په پرمختګ کې دلچسپي ده. پاکستان غواړي چې د سیکانو په زړه کې ورته نرمي پیدا شي او هند بیا غواړي چې سیکان خوشاله کړي، دا ځکه چې د هندي پنجاب سیاست ډېر پیچلی دی.
کرتارپور د پاکستانی پنجاب د ناروال ضلع یو کلی دی. دلته د سیکانو یو ګوردواره ده چې پکې د سیکانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند 18 کلونه تیر کړی وو. راداری د هندي پنجاب د سیکانو لپاره جوړې شي. سیکان د لاهور له لارې د 100 کیلومتره سفر وروسته د ګوردواره زیارت کوي، خو د کرتارپور راهداري له جوړېدو سره به د لارې 4.5 کیلومتره سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د افغانستان سره د تجارت لپاره د مومندو د ګورسل کنډولار د اگست په 1 مخلاصي. د سیمې کاروباریانو او ځایي اوسیدونکو د حکومت په دې اعلان خوشحالي څرګنده کړې ده. وایي چې د دې سره به په سیمه کې تجارت وده وکړي او د روزګار مواقع به ورسره زیات شي. د نور تفصیل سره شانواز ترکځه.
وفاقی حکومت ویلی چې د تورخم، مومندو او د چترال لارې چې افغانستان ته وتلي پر روانه میاشت کې به د تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي. د مومندو د ګورسل دروازې د پرانستل لپاره د اګست میاشتې 1 نیټه مقرره کړې ده. ویلي دي چې د کسټم او پولیس محکمو چارواکي به په دغه ګیټونو او یا دروازو باندې ناست وي. په دې اعلان د مومندو ځایي اوسیدونکو او ځینې روزګاریانو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې ممکنه ده د هغوی ژوند ورسره ډېر ښه شي. د کوډه خلو سپینګری امان الله بایزه وای
جلاره بند روزګار ول شي نه پیدا شي. اول زه ته ما څومره کاروبار وکنه نو دا حد نه بار. ما خپل منډه وا مالونه براتل پاکستان او افغانستان ته بدلل. خپل ګاډي مو خپل روزګار دا کله چې دا دلار بندیس پیدا شو کنه نو ګاډو نه مونږ خلاص شو. څه خبره خرڅه مرځب څه بری اډا کې پیدا کړی واغې نه پر څه خلاص شو. او که چې ته خو پاک دلار آزاد کړې خو دا کاروبار دلته روان شو به مونږ کاروبار یو اندازه څه څه شي.
او دریاتیا کلن شاول جی هم د کوډاخیل اوسیدونکو دی او هغه وای چې د بایزو خلق مزدورو په سیل وطن بهر شوی او سیمه کې پسلو کې لس کورونه پاتې دي. حجی صاحب وویل چې هغه له ماشوموال راځي په دې لارو کې په خپل هم مزدوري کړي
چوپیم کړي دي پکې د ډیرې لم کړي دا به د ګنداول براتول او لالپور او توي دا غزې له بمرا وړل مال جلال آباد ته منو لوکا می ته بدل دا مزلیم کړي دي کنه بخا.
راز محمد په اټا جوړ بازار کې دکان دی او په قام خوځې دی او دی وای چې د دوی دکان له جلال آباد ته شایان تل او د دوی په کې ډیره ګټه کیده. خوای چې کله نو حکومت د لارې د پرانستو اعلان یو وار بیا کړي نو په ټول قام خوشحالي را خوره شوې ده.
د کم وخت نه چې ګورسل لار بند شوی نو زموږ دکانداري 90% چې کم دی هغه وړې شوې دي. موږ ته به صابون نه ته صرف وړي چاینا داسې موبلین پیالې هغه به زموږ دکانونو ته د افغانستان دغه لارې نه راتلل شي.
د وفاقي حکومت د اف بي ار اداري د ترجمان لخوا د خورشوي بیان تر مخه د تورخم لار به د اګست په اولنۍ ولې د محمود او چترال لارې به د اګست په 1 نیټه خلاصولې شي. او زیاته کړی ده چې په دې اړه هغوی د خیبر پختونخوا د اف پی آر او یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکي هم خبر کړی دي. شانواز ترکځی، مشهد ریډیو، اټا جوړ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې د صوبې په یو شمېر سیمو کې د سیلاب خبرداري ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په چترال او کالم کې د سیلاب او د کمرو د خوېدو په پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا په صوبه کې د ممکنه سیلابونو په اړه ولسته معلومات ورکول کیږي او په دې اړه د حکومت لخوا څه منصوبه بندي شوې. په دې اړه معلومات له فرخندې اسد اورو.
د موسمیاتو د محکمې د پېښور څانګې مشر سید مشتاق علي شاه وایي د تودوخې د درجې د لوړېدو یا درجې حرارت زیاتېدو له وجې په غرونو کې د واورو ویلې کېدل پیل شوي دي چې ورسره د سیلابونو امکان شته.
اصل کې داسې ده چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده. ټمپریچر نارمل نه 2-3 ډیګري هر ځای کې چترال کې سوات کې هر ځای کې تقریبا سیوا روان دي. که تاسو ګورئ نو اپر دیر کې کوهستان کې یو واقع شوه، بیا ابل مټلتان کې ابل شپه سلائڈنگ والا واقع شوا، تکن شطران کی تاس ہو گو رہی نو التم آگا گلاف والا یو واقع شوا، نو ولی چی دیر آروان افتا کی چانس اشتا چی باران موشی اور سرا دی ٹمپریچر پوزا دا واری چی دی دا ہم دا شیوی دی دی ویلی کی دل گنار مل نزیاد شیوی دی نو ہی پوزا مونگا تی آگئی گانے ابو راتلو دیر چانسی زی نو آگئی دی پارا مونگا بارنگی شکری دی.
د تیرګل پورس د چترال په ګولن سیمه کې سیلابي اوبو په ګڼو کلو کې خلکو ته تاوانونه ورسول، او د تیر زیارت پورس د کالام په مټلتان سیمه کې په یو کور د کمر خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان مړه شول. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم ای ډایریکټر جنرل پرویز خان وایي د صوبې د موسمیاتو محکمې ورسره د ممکنه سیلابي بارانونو او سیلابونو په اړه معلومات شریک کړي دي.
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ صوبائی محکمے کی کمی دی پدی کی مونگ آرمی سرم آرمی ہم زمون پر لائزان باندھ گئی زمون پر پولیشن باندھ گئی رسپونڈ گئی دا چترال دا واقعی چی کم اوشو نا دا ٹولا دا پیلینے پر سر پرستے کی اور سرکردگی کی اوشو کی بیا مونگ دا انڈیو میں نا اور دا پاکستان آرمی نا مونگ ہیلیکاپٹر راو اختی التک مطلب چی کم ڈاکٹرانو ضرورتو کم آلتی کی بیمارانو کم ماشمانو آغا سیف لی کترا کزول آغی دا خوراکی سنو رسول دا مونگ فوری طور باندھ اکرل.
بلخوا پسوات کی دا پرمختیائی چارو کارپوش کل شرر وائی اکثر حکومت په سیمه کې د ممکنه سیلابونو په اړه هیڅ منصوبه بندی نه کوي.
2010 د سیلاب نو پدې کې یو احساس ته خو پدې کې آغا اویرنس لا نشته. او په کلام کې پیښه وشوا دلته کې د سیند په غاړه باندې ځای په ځای باندې دغه وختل دا سیلابي اوبو او د سیلاب سکل به یې هم لکه وارنینګ هم شوی دی او خلک لکه الټ خو دی. زموږ دلته کې په خیبر پښتونخوا کې هم په پوره پاکستان کې هم پلاننګ نشته. مونږ د کلائمیټ چینج یا پیسې باندې د لینډ یوز ان پلانینګ وکي او حکومت لا اوس هم سب پلانینګ نه کوي.
د کلام دی ځای هوټل مشر نوید احمد وایي اکثرا د سیلابونو وروستو خلک هم پر هغه ځایونو بیا خپل کورونه او دکانونه جوړ کړي ځکه چې څوک خپل ځایونه پرې خودل نه غواړي.
د پاکستان ګورنمنټ طرف نه هیڅ سرور نه سم نشته کوم دی وبرالې خپل ځای واپس پریدي واپس خپل حدود ته لاړ شي بیا سبا ورځ دغه کسان بیا راشي خپل ځای دوباره باد کړي نه دلته نه پکار.
بلخوا د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي علومو استاد ډاکټر بشرا خان وایي په ټولنه کې د ماحول د خوندي ساتلو لپاره هیڅ کار نه کیږي.
څنګه په نورث باندې د هیمالایان گلیشیئر او چې کوم ټمپریچر زیاتیږي نو هغه سره څه کیږي چې هغه سره د هغه ډېر زر داغه هغه پیلاوي کې ډېر زر د ځنګلات کټای دا ور سره لکه بیا دې سره مسله سی واقعي لګیا ده. دا خطر چې کومه دا موجوده ده او چې څنګه موږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلو هغه بیا هم راتلی شي.
د موسمیاتو د محکمې پېښور څانګې مشر سید مشتاق علي شاه وایي په چترال سوات بردیر کوهستان او د مانسری برسیمو ته د ممکنه سیلابونو په اړه خبرداري ورکړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د کرکټ نړیوال جام په پرونی پایلوبه کې د برتانیې لوبډلې نیوزیلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام په خپل نوم کو. د کرکټ نړیوال جام داسې لای د مئی میاشتې په دیرشمه پیل شوی و چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون د لسو هیوادونو لوبډلو برخه اخیستې وه. تفصیل احمد الله راکې.
پرون د اتوار په ورځ د لندن په لارډز میدان کې نیوزیلند ټاس ګټلو وروسته لومبه بیټنګ وکړو او مقرره 500 اورونو کې د اتلو بغاړو په زیان انګلستان ته د میچ ګټلو لپاره 242 رنزونو هدف ورکړو. د نیوزیلند لخوا هنری نیکولز تر ټولو زیات 55 او ټام لاتم 42 رنزونه جوړ کړل او انګلستان لخوا پلینکټ او کریس ووکس درې لوبغاړي اوټ کړل. انګلستان په جوابي بیټنګ کې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان 241 رنزونه جوړ کړل او دا شان لوبه بے نتیجے پاتې شو او خبره سپر اوور ته ورسیده. انګلستان لومبه بیټنګ په کولو سره 15 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلند هم سپر اوور کې 15 رنزونه جوړ کړل، خو فائنل لوبه بل اخر د شپږیزو او څلوریزو د شمیرې لمخې د انګلستان په ګټه اعلان شو او د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې انګلستان ورلد کپ وګټلو. د کوربه ملک لخوا بین سټوکس سلور اتیا رنزونه په جوړولو سره د میچ وره لوبغاړی وګرځولې شو. د فائنل لوبه ګټلو وروسته د انګلستان کپتان این مورګن وینا وا، دا ډیر مشکل میچ وو خو چې په څه ډول یې دا لوبه وګټله نو دا دوی لپاره ډیر اهمیت لري. د دواړو لوبډلو ترمنځ ډیر فرق نه وو، خو خوشاله دی چې نړیوال جام دوی وګټلو. زه سټوکس او بټلر دواړو لوبغاړو ته کریډیټ ورکوم چې ډیره ښه لوبه یې وکړه. د نیوزیلند کپتان کین ویلیمسن وینا وا، د ورلد کپ فائنل لوبه کې 250 یا 240 رنزونه څه ډیر ښه هدف نه دی، په کار وا چې موږ خپل هدف دین هم زیات ورکړی وي. خو د انګلستان ټیم ته په ښه لوبه کولو مبارکي ورکوي او د نیوزیلند ټول ټیم نه هم مننه کوي چې تر اخیره یې ډیره ښه مقابله وکړه. د ذکر ده چې د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مئی په 1/3 پیل شوی وي چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون لسو لوبډلو برخه واخیسته. په ټورنمنټ کې پاکستان په خپلو 9 میچونو کې 15 وګټل، 3 وبایلل او یو میچ د باران لکبله بے نتیجے پاتې شو، بلخو افغانستان خپل ټول نه سیالی بایللې دي.
اے پی خبری اجانس د کرکټ نړیوال کپ فائنل کې د انګلینڈ لوبډلې د ګټې په اړه لیکنه کړې چې په کراغلي نیوزیلند په دغه میچ کې 2000 ګټې ته ډیر نږدې شو خو په دې ونه توانید چې میچ وګټي. د انګلینڈ ټیم کپتان مورګن وای فکر یې کاوه چې فائنل لوبه یې وبایلله. د نیوزیلند ټیم کپتان ویلیمسن بیا وای چې په مات خوړلو خوشینه دي. د لیکنی مهم ټکی اوري. اے ایف پی خبری اجانس لیکي د جولای په 14 د انګلینډ او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د دلچسپ مقابلې وروسته انګلینډ په لومړي ځل نړیوال کپ وګټلو. انګلینډ دا ګټه په سوپر اوور کې د زیاتو باونډریانو ترلاسه کولو پر اساس په خپل نوم کړه. د میچ تر ګټې وروسته د انګلینډ کرکټ ټیم کپتان ایون مورګن وویل، دا ډېره عجیبه لوبه وه، زه تر اوسه باور نه کوم چې میچ مونږ ګټلې دی. اجانس لیکي انګلینډ د پاکستان، سریلانکا او آسټرېلیا څخه د ماتې خوړلو وروسته سیمی فائنل ته رسیدو په برخه کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو نیوزیلند او هند ته په ماتې ورکولو یې سیمی فائنل ته لار جوړه کړه. اجانس د مات شوي ټیم نیوزیلند د کپتان کین ویلیمسن له خولې لیکي چې 2 ځلې یې میچ برابر کړ خو د کرکټ د یو قانون له مخې وبایلود. نیوزیلند ټیم د 2015 په نړیوال کپ کې هم فائنل ته وتلی وو، خو هغه وخت یې د آسټرېلیا په مقابل کې میچ وبایلود. اجانس لیکي د نیوزیلند ټیم په میچ کې 2 ځل دې ته ډیر نږدې شوی وو چې انګلینډ ته ماتې ورکړي خو و نه توانېدل، او دا کار د نیوزیلند ټیم کپتان او لوبغاړو ته د یو ذهني ټکان څخه کم نه وو. کین ویلیمسن وای، د فائنل میچ د ګټې لپاره یې ډیر کار او مهنت وکړ خو د دې نه ګټل د خفګان خبره ده. اجانس لیکي نیوزیلند پاکستانی لوبډلې څخه د زیاتو پوینټونو په اخیستو سیمی فائنل ته رسیدلې وو او هند ته د ماتې ورکولو وروسته یې فائنل ته لار برابره کړې وه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو ځل بیا د خبرونو لنډیز لا عبدالحق کړه.
په بلوچستان کې د کولی په کان کې د چاودنې له وجې 11 کسان په کان کې دننه بند پاتې دي. د بلوچستان د کان کلونګ اتحادیې مشر سلطان لالا نن مشال ډوډول چې د پېښه به دا ناوخته د کوټې شاوخوا 60 کیلومتره لرې د ډېګارۍ په سیمه کې شوې. د بلوچستان حکومت په وړاندې مشال ډوډول چې وزیر اعلی حکم کړی چې د کان کلونګ د حاصل لپاره دي ټول وسایل په کار واچول شي. د پاکستان چارواکي وایي چې نور نور ماشومان ګوزن وهلي دي. په بنو کې د کلیو مخنیوي ادارې چارواکي ممتاز خان نن مشال ډوډول ګوزن وهلو یو ماشومانو تعلق له بنو کې مروج کړلم او له هغو سره د نوموړي زیاته کوي چې د دې سره پاکستان کې سږ کال د کلیو وهونکو ماشومانو شمېر 540 ته ورسېدي چې 15 په بنو کې ویشن کړي. چارواکي وایي د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د سیلابونو او کمر نړېدو پېښې کې د لږ تر لږه 40 کسانو د وژل کېدو ویره ده. د قدرتي ناورونو د انتظام ادارې د آزاد جموں کشمیر چارواکي سید رحمان قریشي وایي لږ تر لږه 40 کسان وبولي او ورک دي. د سیلابونه نن د نیلم وادي په سیلګر سیمه د سوار ښارګوټي کې راغلي. د جنوبي وزیرستان په واڼه تحصیل کې یو بل ځای کس په مان چاودنې کې ژوبل شوی دی. په سیمه کې مشاهده د خبریال وایي دېرش کلن نیاز محمد تېره ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه انګور اډې سره په سر خاوره کې په یو ماین وختل. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی په راتلونکو څو اونۍ کې د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. ولسمشر وایي صدیق صدیقي نن په کابل کې یو خبري غونډې کې وویل تمه ده د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي چې د پوینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي. د ننګرهار پونې رایس وایي په تورخم کې د افغان ماشومانو لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي چې د افغانستان تورخم د څوکم ماشومانو هره ورځ تر اوږده مزل وروسته پاکستان غاړې ته وړي او په بچا مینه پاکستان سکول کې زده کړې ترلاسه کوي. حسیبالله شینواری وایي په دغو ښوونځیو کې به د زده کړې د روان کال ګرمیانو چټنو تر کېدو وروسته کار شي. اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیران د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمېدو لارې چارې لټوي. دوی غواړي ایران قایله کړي چې د 2015 کال لوري تړون ته دي سربېره په دشمن پاتې شي چې امریکا له تړون څخه وتلي او پر تهران دا بندیزونه لګولي دي. امریکایي چارو وزیران نن په بسې ستنه
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او د همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا به بیا تاسو په خدمت کې په 9 بجې حاضرې ولدی ورستو په همدې سپورډیو رډیو اوریدل شي. خاط آباد او بریالي.